دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري په افغانستان کې د سولې د پاره د امریکا د بارنې چارو د وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د سمنګانو په ولایت کې د وسلوالو طالبانو د پرونی موټر بم برید د تشدد د کمیدو په حق له د دې ډلې د ژمنو خلاف عمل بلله ده. پرون د دوشنبه په ورځ د سمنګانو د ایبک په خار کې د ملي امنیت د ریاست د ودانۍ مخې ته د وسلوالو طالبانو د موټر بم او ډلیز برید له امله یو لسنو وژل شول او درش پیته کسان نور زخمی شول. خاغلی خلیزاد نن د جولای په 14مه د غبرید غندل دی او په دغه هیواد کې د بریدونو د زیاتېدو په حق له خوشینی سرګنده کړی ده. خاغلی خلیزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې په دې تیرو څو ورځو او ونیو کې بریدونه زیات شوي دي. د کوم دلیل نه پرته افغانان وژل کیږي او دغه عمل د بین الافغاني مذاکراتو او یو مضبوط اوربن ته د رسیدو د هدف خلاف عمل دی. نن د امریکا او د طالبانو د دوه هیدو تړون 115 ورځې پوره شوې. امریکا او طالبان یو بل د سولې د تړون نه په سرغړونه تورن کړی دي. د دې تړون لمخې د امریکا او د طالبانو استازو ژمنه کړې و چې په لویو خارونو کې به موټر بمونه او وسلوال بریدونه نه کوي. زلمی خلیزاد ویلی دی چې د امریکا متحده ایالاتو په دغه موده کې هڅه کړې ده چې په خپلو ژمنو ودرېږي. هغه په افغانستان کې د 15 پوځي اډونه د امریکایي عسکرو استل او کمیدل د امریکا د متحده ایالاتو د ژمنو عملی کېدل وبلل او زیاته کړه چې په افغانستان کې د ناتو د قواو شمیر هم کم شوی دی. په همدې حال کې طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د دوی 15,000 بندیان لا هم نه دي آزاد شوي او په جنگیالیو یې هوایی بریدونه او عملیات روان دي. دوی وایي چې د سمنګانو پرونی برید د همدغو عملیاتو ځواب و. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې د 2020 کال په نومړی یو شپږو میاشتو کې په 880 امنیتي پیښو کې 2950 ملکی افغانان وژل شوي او ژوبل شوي دي. دغه کمیسیون نن د جولای په 14مه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په حق له په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې په دغه موده کې د ښکېلو غاړو په پوځي عملیاتو کې 1214 تنه وژل شوي او 1340 تنه نور ژوبل شوي دي. راپور وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه ملکی مرګ ژوبله 11% کمه شوې ده. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مرسیال محمد نعیم نظری خبریالانو ته ویلي دي چې د روان کال په لومړی شپږو میاشتو کې هر ورځ په اوسط ډول 14 ملکیان وژل شوي او زخمی شوي دي. د دې کمیسیون د راپورت لمخې د روان میلادي کال د لومړی شپږو میاشتو د 8.15% تلفات او مسولیت د طالبانو په غاړه چول شوی دی او همداشان د 15.15% مسولیت د افغانستان د امنیتي قواو په غاړه دی. د افغانستان د جمهوریت ریاست د لومړی مرسیال دفتر ویلي دي چې د سولې د ټینګېدو لپاره د هغو طالب بندیانو خوشی کولو تجمن دي چې حق العبدی دوسیه ونه لري. د جمهوریت ریاست د اول مرسیال د مطبوعاتي ادارې رئیس رضوان مراد خبریالانو ته ویلي دي چې طالبان ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت د پاکستانی بندیان د خپل زندانونو نه خوشی کوي. طالبانو له دغه سرګندونو په حق لسنی دی ویلي خو ټینګار ادا دی چې دوی د خپل بندیانو لست د وخت د افغانستان حکومت ته ورکړی دی. د خاغلی مراد په وینا د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون نه وروسته تر اوسه د 15,000 بندیانو نه قریب 4,500 طالب بندیان خوشی کړی دي او 600 نور ځکه نه خوشی کوي چې جنایي دوسیه لري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې په هیواد کې 115 نور کسان په کورونا اخته شوي دي او 13 نور مړه شوي دي. دغه وزارت ویلي دي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د ویروس د 650 سمپلونو معاینات شوي دي چې 115 مثبت ثابت شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د معلوماتو په اساس اوس په ملک کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر 3,000 تنو ته رسیدلی دی. د هیواد په سلورو ولایتونو کابل، تخار، ننګرهار او خوست کې د کورونا د ویروس له امله سلی رښتنه نمره شوې دي، او د هیواد په درې ولایتونو کې د کورونا د ویروس نه یو سلو سلور اویتنه بیرته روغ شوې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. چین خبرداري ورکوي چې په هانګ کانګ کې د دیموکراسي پلو غوندونو تازه رګيري چې د راتلونکو انتخاباتو د پاره خپل کاندیدان انتخاب کی، شاید د ملي امنیت د نوي قانون نه چې په دې مالی مرکز کې وځه شوی سرغړونه وګڼل شي. د شپږ سو زره نه زیات هانګ کانګیان د رایو کوم 2500 مرکزونو ته ولاړل چې د دیموکراسي د طرفدارو کاندیدانو تر ټولو قوي کاندیدانو ته رای ورکړي، چې د سپتمبر په میاشت کې په پارلماني انتخاباتو کې د بیجنګ د طرفدارو کاندیدانو سره مقابله ته ودرېږي. دغه حرکت د اساسي قانون او د هانګ کانګ د چارو لپاره د بیجنګ د وزیر اریک سان کوای وینګ د مخکینی خبرداري نه سرغړونه ده، او د غړی خای د ملي امنیت د قانون نه سرغړونه وبلل شي. په هانګ کانګ کې د چین د حکومت د ګټو نماینده ادارې د دوشنبه په ورځ بیانیه خبره کړې ده، او دغه مقدماتي رای ورکولې د موجوده انتخاباتي سیستم په ضد سخته پارهونه بللې ده. په دغه بیانیه کې هم دغه راز د رایو د تنظیمونکو هڅې غندل شي وي دي. په تیر بیا د دیموکراسي د طرفدار مبارز بنیتای رای غندل شي وي دي چې د ډېر مودې راهیسې مبارزه کوي چې په هانګ کانګ کې حکومتي قدرت ترلاسه کړي، او بیا په هانګ کانګ کې د هانګ کانګیانو انقلابي دوله حکومت راوړي. دیموکراسي پلاوا قواوی وایي چې د سپتمبر په میاشت کې د انتخاباتو د پاره د کاندیدانو د غوړه کولو هدف دا دی چې په پارلمان کې اکثریت وګټي، چې وکړ شي د بودیجې او د نورو مهمو قوانینو د تصویب مخه ونیسي، او په دې وسیله اجرایی رئیس کریلام استعفا ته مجبور کړي. د برازیل جمهور رئیس بورسولانو چې قریب یو هفته مخکې د کورونا د نوي ویروس د معایناتو نتیجه مثبته ختلې و او لدې کبل ایزان په خپل قرنټین کړی دی، ټاکل شوې ده چې نن د سیشن به پورس د کورونا د ویروس نوي معاینه وکړي. بورسولانو د دوشنبه پورس په برازیل کې د الوادور په معنی کې د خپل رسمي استوګنځینه بار په ټلیفون کې سینن ته ویلي دي چې په یو څو ساعتونو کې بل معاینه کوي، او وی ویل چې نور خده خو قرنټین نشي زغملی. په برازیل کې چې سلور میاشتې مخکې پکې د کورونا وبا لګېدلې ده، جمهور رئیس بورسولانو د دغه وبا خطر سره چندانې اعتنا نه کړې، او د برازیل په والیانو چې د دې ویروس د خپرېدو د سستولو په خاطر قیودات لګولې دي اعتراض کړی دی. په برازیل کې د 1.8 میلیونه نه زیات خلک په دغه ویروس اخته دي، او د 2000 نه زیات خلک تر اوسه د دغه ناروغۍ نه مړه شوي دي. مکسیکو وایي د جمهوریت ریاست د عصري مجهز الوتکې د خرڅولو په بدل کې د یوې منبع نه د دې الوتکې د اخستو لپاره د 140 میلیون ډالرو نقد پیسو او طبي سامان آلاتو په پیشنهاد غور کوي. جمهور رئیس انډریس مانیول لوپز ابرادور د 2013 کال په اواخرو کې قدرت ته د رسیدو رئیس ژمنه کړې و چې د بیزای لګښتونو مخه بنسي، او اوس هڅه کوي چې د پخواني جمهور رئیس الوتکه خرڅ کړي. لوپیس په تجارتي الوتکه کې پرواز کوي، او وایي چې د جمهوریت ریاست د لپاره الوتکه اضافه خرسي ده. ټاکل شوی ده چې هغه کس چې په مالی کې نیول شوی وو او ویل کیږي چې اسلامیس نه، نن په حق کې په نړیواله جنایي محکمه کې د جنگي جنایاتو او د تمبکتو په خار کې د بشري جنایاتو د بندوبست په تورونو محاکمه شي. الحسن عبدالعزیز په 2013 کال کې په مالی کې ونیول شو، او وویل شو چې د انصار داین یعنی د عقیدې د مدافعینو د وسلوال ګروپ مهم غړی دی. دغه ګروپ په 2012 کال کې قریب یو کال د مالی په شمالي سیمه کې واک درلوده. سرنوالان وایي الحسن د شکنجه، جنسي تیریو، غلامۍ او نورو غیر بشري اعمالو په شمول یو لړ جنایتونه تنظیم کړی دي. د نړیواله جنایي محکمې لوی سرنوال فاسوتو بنسو دا وویل الحسن هم د غراز د پخوانی هنري اثارو په تبا کولو کې هم لاس لري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. درنو ریدونکو، دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لایو 15 د شورا د پرکېدو سره د افغان حکومت په ګډون د جګړې درې سره شکل اړخونه وایي چې خپل ژمنې پوره کړې دي. افغان حکومت وایي چې د طالبانو د بندیانو په خلاصون او نورو اقداماتو سره یې خپل اراده ښودلې او د سولې په لار کې د ملامتۍ ګوته دوی ته نه بلکې طالبانو ته باید ونیول سي. د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په دغه پړاو کې د ځینو پرمختګونو خبره کوي او وایي چې د بندیانو د خلاصون پروسه ځنډیدلې او طالبان د تاوتریخوالي په کمولو کې پاتې راغلي دي. نورحال زموږ د خبريال حکمت سروش په دې راپورټ کې باوري.
په سمنګان کې د طالبانو تر پرونی برید وروسته د افغانستان د سولې په تړاو د جګړې د شکیل اړخونو ترمنځ نوینانډری پیل شوی دی. افغان حکومت وایي چې د سولې په برخه کې خپل برخه کار کړی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیزاد هم وایي چې طالبانو سره د تړون په لومړي پړاو کې خپل ژمنې پوره کړې دي. طالبان هم وایي چې په دې پړاو کې پر خپل ژمنو درېدلې دي، خو افغان حکومت او امریکا په خپل ژمنو نه دي درېدلې. روستلغه چې طالبانو 13 ورځ د سمنګان په ایبک شهر کې د ملي امنیت پر ودانۍ په موټر بم او ډلیز برید کې ولس کسان وژل او تر شپېته زیات زخمیان کړل، د ولس مشر ویان صدیق صدیقی وایي د طالبانو بریدونه شي چې دغه ډله سولې ته ژمنتیا نه لري. صدیقی وایي افغان حکومت د سولې لپاره د طالب بندیانو د خلاصون مذاکراتي پلاوی تیارولو ترڅنګ مهم ګامونه اخیستي.
اقدامتان برای صلح چی است؟ آیا کافی است که تنها بالای نیروهای خارجی حمله نشه؟ آیا این خود میتونه یک اقدام باشه قابل سنجش برای تعهد برسله؟ نه خیر، با باور ما نه. ما هنوز هم انتظار ما از این گروه ایست که از جنگ دست بکشن.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سمنګان برید د سولې له تړون څخه د طالبانو سرغړونه بللې ده او وایي چې دا برید د منلو نه دی. خلیلزاد وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون د 115 ورځو لومړي پړاو کې امریکا ډېره هڅه کړې چې خپل ژمنې پوره کړي. هغه وایي امریکا او ناټو د سرتیرو شمیر کم کړي او له 15 اډو وتلي، خو په بل پړاو کې به شرایطو ته په کتو ګامونه پورته کړي. طالبانو هم په یوه اعلامیه کی د تړون په لومړي پړاو کې د بهرنی ځواکونو کمول شګام بللې، خو امریکا او افغان حکومت د بندیانو په خلاصون کې د ځند او پردی د بریدونو لامل ګرام بللې.
ته افغانستان حکومت د سولې پر وړاندې خندونه جوړوي او طالبان فکر کوي چې د زور او جګړې لاره د خندونه لمن جوړل شي. لا هم د عمل د سولې بل قضیه خبرې ځندېږي او جګړه ورستر بلې پراخيږي. زه فکر کوم چې یو متفاوت ګام وانخ ستر شي. د افغانستان خلک یو متفاوت ګام وانخ دي. موږ نه یوازې دا چې ناوړه حالت ته روان یو، بلکې د سولې په برخه کې شی پرمختګونه به هم لاسه ووځي.
زلمی خلیلزاد وایي چې په دغه پړاو کې هیڅ امریکایي د طالبانو په بریدونو کې نه دی وژل شوی. طالبانو هم ویلي چې پر هیڅ بهرني برید نه دی کړی. هغه څه چې د افغانانو اندیښنې راپورته کړي پر افغان ځواکونو او عام خلکو د طالبانو پر لپسې بریدونه دي چې د سولې پر روانه پروسه یې بې باوري زیات کړي.
دا تاریخي فرصت طالبانو د پاره برابر سوی وو کچیر دوی دغه تاریخي فرصت څخه موثره ګټه اخیسته وای. دوی په نړیواله کچه باندې ستیش تل لاسه کړی، خو د هر ورځې په تیرې دو سره دوی به هغه نړیوال حمایت د لاسه ورکړي کوم چې دوی نه غواړي په افغانستان کې د سولې روغې جوړې بین الافغاني خبرو اترو او پراتلونکي د دوی شامل دل په قدرت کې تضمین کوي. نو زه فکر کوم دا به شی چې نړیوال ټولنه بیرته خپل رابط طالبانو سره بیا کتنه وکړي.
د 15000 طالب بندیانو خلاصون د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د دغه ډلې مهم شرط دی. افغان حکومت د طالبانو 4200 بندیان آزاد کړي او وایي چې د طالبانو پولیس کې 600 حق العبدی دوسیه لري چې باید د افغانستان قضایی او عدلي ارګانونو یې په اړه پریکړه وکړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د طالبانو د بریدونو ادامه د بین الافغانی خبرو د پیلولو په هڅو کې خندونه اچولې دي او مسولیت د طالبانو په غاړه ده. مونږ په همدې ارتباط د افغانستان د ملي امنیت د شورا د نطاق جاوید فیصل سره مرکه کړې ده. محترم جاوید فیصل صاحب، تاسو په خپل ویلي دي چې د طالبانو د بریدونو ادامه د سولې په هڅو کې خندونه چي، د بین الافغاني خبرو لپاره په کوششونو کې خندونه چي، او مسولیت به د طالبانو په غاړه. اوس خپله ته مسله ده چې دواړه خواوی، حکومت او طالبان، په یو بل باندې ملامتیا چي او د بندیانو خبره کوي چې وې د لیست مطابق نه دي خوشي شي. نو زما سوال دا دی چې د لیست کې مشکل څه شته؟ ولې
اساسي د اقداماتو د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سول لپاره اقدامات کړي دي، سره چې موږ د قطر تړون یو برخه نو، ولې بیا هم موږ تعهد وشو چې موږ به زندان آزاد وو، تر اوسه مو څلور ځله یو نه نیو نفر هم آزاد کړي دي. مشخصا هغه 1502 نفر چې هغه حق العبدي مسائل لري، هغوی یا قاچاقبران پکښې دي، یا هم خطاف کړي دي، انسان تښتونه یې کړې ده، یا هم بهرنی اتبادی، یا هم د فعال د بهرنی تروریستي ګروپونو غړي دي. هغوی موږ نه آزاد ولای، طالبان ته بیا هم ویلي دي چې دوی بل انتخاب دا هم لري چې کولای شي موږ ته یو بل لیست راکړي او بدل لیست موږ پر هغه باندې غور وکړو. یعنی موږ په فروسه کې غواړو چې مختګ وسي، برعکس طالبانو نه د نړیوالو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، نه هغه زر تن اسیران چې دوی ژمنه کړې وه چې د افغان ځواکونو هغې چې دوی لري هغه به خوشي کوي، هغه هم نه دي خوشي کړي،
مگر فیصل صاحب محترم، هغوی هم وایي چې حکومت داسې کسان خوشي کړي دي چې زمونږ د لیست مطابق کسان نه دي، دا به څنګه شي؟
د طالبانو یو تخنیکی ټیم په کابل کې دی، هغه د رخ تخنیکی ټیم سره کار کړی، دا کسان چې تر اوسه پورې آزاد شوي دي ټول د هماغه لیست څخه آزاد شوي دي، او هغه 1502 کسان چې هم نه آزادیږي د هماغه لیست برخه دي، نو تر اوسه پورې ټول لیست د هماغه لیست مطابق شوی دی.
نو آیا د دغه مشکل د حل لپاره په افغانستان کې مثلا د نړیوالې ټولنې په کومک، د ډاکټر صاحب خلیلزاد په همکارۍ، د نورو ملکونو په همکارۍ، په افغانستان کې د سیاسي نو د امنیت د خلکو په همکارۍ د څه کم بل لارې تاسو تر اوسه پورې نه ده پیدا کړی چې دا مسله حل شي؟ ځکه هر ورځ خلک مري، او تاسو نن واوریدل چې په غزنی کې او په هغه کې سمنګانو کې بیا بریدونه وشول، خلک په کوم ډول زخمي شول. مسله
اساسي حل د طالبان اقدامات پورې لري. کطالب ځانمر کې بدونه ونه کې د افغانستان ولسي خلک، د افغانستان مسلمانان پناه نه کړي، دوی زموږ تاسیسات پناه نه کړي، دوی اوربند وکړي، د زندانیانو په پروسه کې سم مخته ولاړ دي، نړیوالو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړي، موږ سولې ته رسېږو، موږ دغه اقدامات شروع کړي دي. د لیست په اړه مشخصه نم مسؤلیت اوس طالبانو سره دي، موږ هغوی ته ویلي دي چې دوی موږ ته یو بدیل لیست راکړي، موږ پر هغه باندې غور وکړو. طالبانو ته ویلي باید دا فرق ودرې چې احمد نه خوشې کېږي، محمود دې خوشې شي، ټول طالبان دې نور ځانان طالبان په دې محابسو کې لري، هغه به ورته خوشې شي، اما دغه کسان چې د خوشې کېدلو امکانات یې نشته، هغه نه خوشې کېږي، هغه نه باید طالب لپاره یو بانه وي چې دوی د افغانستان د خلکو خلاف تشدد ته دوام ورکړي.
نو دغه کسان خود طالبانو په ګروپونو کې جنګېدلي دي د افغانستان د حکومت د پوځ او پولیسو سره، خو طالبان فکر نه کوي چې د دې خلکو مسؤلیت لري، ځکه د طالبانو کسان دي د هغوی په طرفداري جنګېدلي دي، او هغوی وایي چې باید موږ ته تسلیم شي.
تشکبران دي په هغوی کې داسې کسان دي چې هغوی ایجنسی زورونو باندې تورن دي، داسې کسان دي چې هغه نړیوالو تروریستي ګروپونو غړي دي، هغوی افغانستان تابعیت نه لري، هغه کسان د هیڅ راز فسولي په تړون کې شامل نه دي، چې آزاد شي، د افغانستان دولت هیڅ راز تعهد نه لري، د افغانستان دولت د هغې تړون برخه هم نه وه. اما موږ دغه انتخاب
نو اوس خبره ده که هغوی لیست نه ورکوي او دې خوا ته بله لار نه وي، د افغانستان حکومت په خپلې خبرې ولاړ دي.
طالب مسؤلیت لري، طالب ته دی مسؤول دی، ځکه طالب ته مو د اوربان د انتخاب ورکړی، طالب د ورکم انتخاب لري، او خو ځکه موږ انتخاب لري، هغه د مخامخ خبرو د پیل لپاره د هیئت د معرفي کولو، د اجنډا د موضوعاتو د وړاندیزولو د ټول انتخاب لري، اوربان باید وکړي را مخته سي، زندانیان خوشي کړي، که نه کوي هر ډول مشکل چې پیښیږي یا ناکامي رامنځته کیږي مسؤول طالب دی.
ډیره مننه جاوید فیصل صاحب، کور دی ودان په مخم ښه.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنج پر وخت د سمال او یا څنګل خولی ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشا باشنایم.
د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایروس د 1519 نو پیښو خبر ورکړی دی. د بلخوا د افغان سری میاشتې ټولنه وایي چې د عامه روغتیا وزارت ترڅنګ د دې ټولنې په سلګونو رضاکاران هم په افغانستان کې د کورونا د وبا سره په مبارزه بوخت دي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری
د عامه روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ په تیرو 43 ساعتونو کې د افغانستان په لس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 1519 مثبت پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغه ناروغي تخته شو کسانو شمیر 3,000 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت پر سیال وایي نور لا تر کې خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 43 ساعتونو کې کورونا د وایرس په ناروغي 43 تنه نور هم مړه شوي دي.
شکمنې په حمایت شوې دي. چلو جملې څخه یو 1515 مثبت تایید شوې دي، 1414 روغ شوې دي او بدبختانه 43 تنه زموږ هیوادوال دغه ناروغۍ څخه
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس 2,230 فعال پیښې شته دي. د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرنو پر اساس دغې ناروغۍ د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1,028 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 1,425 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په وروستۍ اونیو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې ډېرې کمې شوي، خو لا هم دا ناروغي په دغه هیواد کې تر کنټرول لاندې نه ده راغلي. د بلې خوا د افغانستان میشید ټولنې چارواکي وایي چې دا ټولنه هم د کورونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې د عامه روغتیا وزارت سره همکاري کوي. د دې ټولنې سیکرټر جنرال میرمندی لا مبارز د سه شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د سری میشید ټولنې رضاکارانو د روغتیا او پیښو سره د مبارزې په برخه کې کار کړی دی. میرمند مبارز ویل چې د کورونا وبا په افغانستان کې لوږه زیاته کړې ده.
د افغانی سری میاشتې د ټولنې د روغتیایي خدمتونو ریاست د کورونا د ناروغۍ د خپرېدو او قرنطین پر مهال د خپلو شپږ څلوېښت ثابتو اویا ګرځنده 22 فرعي کلینیکونو او په کندهار کې یو جامع کلینیک او هم په کابل کې د یو روغتون له لارې د کورونا سره د مبارزې په برخه کې فعالیتونه ترسره کړي دي.
پیرمند مبارز ویل چې د کورونا د وایرس د ناروغانو د چانولو پر مهال دغه ټولنې له 306 سلوي غزور څخه زیات کسان د افغانستان د ملي روغتیا پالیسۍ په چوکاټ کې په 10 ولایتونو کې معاینه کړي چې له ډلې شاوخوا سلوي غزور کسان د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د لرونکو کسانو په توګه پیژندل شوي وو. دی لا مبارز ویل چې د افغانستان میاشتې ټولنې په تیرو څلور میاشتو کې 3,000,000 کسانو ته د خپلو رضاکارانو په واسطه د کورونا سره د مبارزې لپاره پوهاوی ورکړی دی. د افغانستان میاشتې ټولنې دغه چارو کیول چې دغه حسو ترڅنګ سری میاشتې ټولنې په تیرو دوه میاشتو کې د شاوخوا 1,020,000 کسانو سره چې د طبي پیښو او کرونا د وبا څخه زیانمن شوي وو د خوراکي توکو مرسته کړې ده. د کرونا وایرس وبا په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې خپره شوه چې اوس په یوه نړیواله وبا بدله شوې ده. د امریکا د جانز هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو پر اساس دغې ناروغۍ نن د سې شنبې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې له 1,530,000 څخه زیات کسان وژلي او 2,000,000 او 1,010,000 دور په دغه ناروغي اخته شو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 نوي او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي چې د 2020 کال په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 3,000 افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. افغان حکومت د دغه شمیر تلفاتو عاملین طالبان او نور ترګری ډلې بولي. نور حال د لیمی نیازی پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 2000 په لومړیو شپږو میاشتو کې پاته سو اتیا امنیتی پیښو کې 2950 ملکی افغانان وژل شوي او ژوبل شوي دي. کمیسیون نن سه شنبه په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په دغه موده کې د ښکېلو غاړو په پوځي عملیاتو کې 1214 تنه وژل شوي او 1340 تنه ژوبل شوي دي. راپور وایي د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله ملکی مرګ ژوبله 11% کمه شوې ده. تیر 2019 میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې دغه کمیسیون د 3338 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې راپور ورکړی و چې 909 تنه وژل شوي وو او 2350 تنه نور ژوبل شوي وو. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مرستیال محمد نعیم نظری خبریالانو سره دغه راپور د شریکولو پر مهال وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې هر ورځ په اوسط ډول 14 ملکیان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
تمامی طرفهای درگیر در جنگ افغانستان خواسته می شود که با موازین حقوق
د افغانستان په جګړه کې لټول شکیل خو غشتل کیږي چې نړیوال بشر دوستانه قوانین د جنیوا د 1949 کال څلورګونی کنواسیونونه او د هغه الحاقي پروتوکولونه په پام کې ونیسي. د دغو قوانینو نقص تر مسؤلیت لري او ناقضین به هر وخت تر عدلي او قضایي څار لاندې راسي.
به زمان و مکان قابل پیگرد عدلی و قضایی خواهند بود.
د کمیسیون د راپور لمخه د روان میلادی کال د لومړیو شپږو میاشتو د 8.5% تلفاتو مسؤلیت طالبانو او د 15.5% مسؤلیت د افغان امنیتی ځواکونو په غاړه دی. د اسلامي دولت یادایش ډله 6.3% او نړیوال ځواکونه د 2.3% ملکي تلفاتو مسول ګړل شوی دی. د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ځمکنیو عملیاتو، هوایی بمباریو او شپنیو عملیاتو کې په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی ښودل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی دغه راپور په اړه وویل
دستور اول از طرف بالا امیست که باید از دقت
اول امر دادی چې باید خاص دقت وسی او دا کار زموږ د ځواکونو لاسلی فعالیتونو او پالیسیو څخه دی. خو له بده مرغه طالبان د خلکو په کورونو او کلیو کې سنګر نیسي او زموږ کلي خپل جګړې سنګرونه ګرځولي او د ملکي تلفاتو د ترسره کولو اصلي بار د طالبانو پر اوږو دی.
موضع جنگی بر خود ساختن و بار اصلی ملامتی تلفات ملکی به دوش طالباست.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ټولو خکیلو خواو څخه د ملکی وګړو ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه غوښتنه کړې او ویلي دي چې خکیلې غاړې باید پر ملکی تاسیسات او د افغان حکومت پر ملکی مامورینو مرستې رسونې کارکوونکو باندې له بریدونو څخه ډډه وکړي.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.